سلامونه ستړي مشي دا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته څنګه شوې چې احمد چیبر پکې اساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې په لیږو خطرغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغان خزونجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامیري وایي طالبان یې اعلی ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې د افغان خزونجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. رینامیري نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي طالبان یې اعلی ولسمشر او دغه راست اروپا او بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه کړې ده. میرمن امیري لیکي چې هغې په ځانګړي ډول د افغان خزونجونو د ملاتړ له کبله له البانیا څخه مننه کړې. البانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د خزونجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتنې کې پکې نور غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دي ردي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې د ادارې د غړي محمد عمر جان اخوندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان ایالت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرون ناوخته د وسوالو په حمله کې ووژل شو. د طالبانو وی سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوند ته نږدې کس و. مجاهد نن پر خپل شبکې لیکلي دي چې د ملا محمد عمر جان اخوندزاده د مړینې خبر تاییدوي. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیس یو چارواکي جواد طارق د زده رډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر ایران د اسرایلو د بیپلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې دا په اړه چې اسرایل د ایران په وړاندې تر خپل دغه اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قومندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرایلو کړي خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی و او د ایران یو جکپوړي چارواکی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله یو ډول تایید کړی وه. د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. بل پلو بیا د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړی. د وزیرانو د غراز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتولو ډډه وکړي. د روس له هغه دي چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي ځوابي حملو خبرونه خپاره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوه قطعه هوایي حملې کړې دي. د سوریې د سانا خبري اژانس د خبر له مخې په دې حملو کې باندې زیانونه هم اوښتي دي.
د ژوند رنگونه احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پر خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته تم کې شو. په ایران کې سیاسي تحولاتو د افغانانو پر ژوند څه اغیز کړی؟ په پاکستان کې هم اقتصادي ستونزو، سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي چاپیریال د افغانانو ژوند متاثر کړی دی او دا به له اوریدونکو واورو او د خبرونې له میلمنو به واورو چې د دوی ژوند په کوم لوري روان کړی دی. تر دې دمه عبدالدیان سیفی په ایران کې مشت افغان د ټلیفون له لارې را سره دی. سیفی صاحب، خبرونې ته شرغلی که لومړی له تاسو په لنډو واورو چې په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو خصوصا د منځني ختیځ کړکېچ د افغانانو په ژوند تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه او احترامات شیبر صاحب تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. خوښي مې چې زلته سره بیا هم رادیو کې ځای نه واقعا په دې خو موږ ټول پوهیږو چې جنگ بدبختي راوړي او موږ افغانان عموما د جنگ نه راتښتېدلي خلک یاستو. او دغه کومې حملې چې تازه وشوې د اسرائیل او د ایران، دا چې ایران خلک خپل هم ډېر زورولي دي او یو ډېر بد حالات کې دي، نو افغانانو واقع تر ډېر حال خراب دی. یو قسم مایوس حالات کې ګرځي. ستونزې مشکلات یې د مخکې نه وو، د هغې نه هم ورته واکړي دي.
سیفی صاحب، تاسو ویل چې افغانان زورولي دي، له زورولو مو مطلب څه شی دی؟ یعنی که یو څه یې توضیح کړي.
زورول خو د دې مخکې هم تاسو بهتره معلومه ده، ټول نړیوال ته معلومه ده چې د افغانانو سره عموما توپیري چلند زیات کېده په ایران کې. اوس دا هم معلومات مونږ ته لري چې ټولو ته چې افغانان ډېر زیات په ایران کې پراته دي، سیداد یعنی ډېر دی، لکه مخکې د کار مشکلې و ورته، لکه دا اوس ځینې نوي مشکلات یې داسې پیدا شي افغانان بیرون زیات ته نه شي وتلی، لکه ستونزې یې ډېرې دي، نیولې ډېر دي، چک پوینټونه شته دي، او دغه رقم ستونزې زیاتې شوي دي.
سیفي صاحب، د نیولو ستونزې ستاسو له اټکل سره سم له څومره وخت راهیسې زیات شوي دي؟
ستونزې خو تقریبا مخکې هم وي، لکه دا نوی کال نه مخکې هم ستونزې وي، اما دا چې حمله شوې ده بېخي ډېر شوي دي. هغه ساحې چې لکه دلته ځینې ساحې ورته مشخص شوي دي چې اصلا باید د دې ساحې نه ونه وځي افغانان، یا هم هلته ژوند ونه کړي په هغه ساحه کې، یعنی جدا ځای ته لاړ شي. داسې یو سیمې ته دوی افغانان لېږي چې هلته اصلا نه کتاب درک شته ده، نه هم کوم سهولت نشته دی د ژوند.
سیفي صاحب وبخښئ، د میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې په دمشق کې د سوری په پلازمینه کې د ایران په کنسولګری باندې چې کوم حمله شوی ده، ایران وایي چې د اسرائیل کړی ده. البته اسرائیل رسمن تر اوسه پورې هم دا خبره نه ده تایید کړې، خو په هر حال له هغه وروسته د اسرائیل او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شو. له دغه کړکېچ را وروسته د افغانانو د نیولو بهیر په ایران کې زیات شوی او کنه؟
بهیر دا وخت تاسو هم زو یاد کړه، زموږ هم دا کله چې حمله وسو په سوریه کې، د هغه ورځې نه دا چې د دولت پریکړه چې هغه خلک چې کوم عامه خلک دي، همدا خبرې به هر ځای چې به مونږ تلو چې په مونږ حمله وکړو زمونږ سفارت سو، یا دا خبرې هم کولې. دا مشکلات خو ما مخکې هم یادوري کړه، د هغې نه مخکې کله چې د اسرائیل سره د دوی مشکل زیات شو، نیولو کچه ډېره زیاته شوه. یعنی په ورځ خپله شاهد لس نفرو، یعنی زی خپلوانو یم، یعنی زی ملګرو چې نیول کېږي، هغه کسان هم نیول کېږي چې دوی پاسپورت لري، هغه هم دوی ورته اردوګا وایي، تر یو ځلې اردوګا پورې بیا یې وروسته د هغې هلته چې وګوري بیا یې خوشې کوي.
مننه سیفي صاحب، تاسو راسره اوسئ. حاجي میر احمد روفي له پاکستان راسره دی، دوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشي په غاړه لري. حاجي صاحب روفي، خبرونه ته شرغلي، کله تاسو واورو په پاکستان کې؟
تشکر.
مننه حاجي صاحب، په پاکستان کې له وروستیو تحولاتو را وروسته، مثلا که چیرته د پاکستان د نوي حکومت له راتګ را وروسته چې دی انتخاباتو نه وروسته راغلی دی، څه تغیرات د افغانانو په ژوند کې راغلي دي؟
خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض بکنم که بعد از استقرار دولت قانونی در پاکستان، دقیقا واقعا شمی است که وضعیت نسبتا بسیار رونچی است، رو به آرامش است، برخوردها بسیار عادی است، کدام مشکل و پرابلمی برای مهاجرین تا وال خلق نشده. تنها و تنها این نمی باعث که ادامه به قضیه که امروز و فردا به حساب الی 15 اپریل که ختم شده بود، این نمی که قابل تشویش و نگرانی است که فضل خدا شاید دولت پاکستان به یک نتیجه رسیده باشد در توان با کمیساری عالی ملل متحد یا دولت پاک افغانستان یا تقاضاهای مردمش. هنوز این نمی که آغاز نشده، کسایی که کارتای سیسی داشتن هنوز همین پروسه جای باوش شده که لازمه جا آغاز نشده.
آجی سیب روفی، آزادی رادیو لکراچی راپور لری، لکوت راپور لری، سه حال تا پولیس خلگو تو رخیری دی چه تاسو پاکستان لخوری ووزی و هم دقیق کارتون چه تاسو اشاره ورتا وقت ده هم ورسره دی، او یوش مرکسان دی اپریل شپرسیم را و روست افغانستان تا هم رسیدلی دی، او تاسو ایسی چه نه مشکل نشته؟
ارزمایی است که ما دقیقا خدمت شما قبلا هم عرض کردم که کراچی، لاهور، کویته و قسمت های مرزی کشوری ما و شما لیست اینمی دارنده های کارت احسیسی را قبلا به پولیس پیدا داده بودن و خود پولیس اعلان کرده بود که اینا با شکل داوطلبانه خودشان براین. ما منظورم از داخل شهر اسلام آباد و همه شهر اسلام آباد که هنوز شرایط چنین یک عملیات در دیده نشده. این را گرچه وجود داره، ایتو نیست که بخی از داشته باشه، ولی آمادگی برای اینکه وجود داره، ولی عملا کدام بر خود خدا را خواسته خشن و گپا ما شاهدش نیستیم.
مننه حاجی صاحب روفی په خبرونه کې مبارخه سره واخسته. سیفی صاحب که تاسو ته راشم بیا هم د ایران په ارتباط د دې خطر چې په روسیه کې د ایران تحولات ډیر سری په بدلیدو دي او بدل شوی دی، نو په ایران کې تاسو ویل چې افغان کډوال نیول کیږي او دا هغه کمپونو ته استول کیږي. د راپورونو له مخې تقریبا 6% افغان کډوال په ایران کې په ښارونو کې ژوند کوي، نو په دې حساب باندې د اکثر افغانانو ژوند باید متاثر شوی وي.
بالکل دقیقا د افغانانو کوم چې په ښارونو کې اوسیږي، کوم هغه کسان چې دلته پاسپورت لري یا هم کوم کار چې ایران دولت ورکړی دی، هغه کسان مشکل، یعنی دغه یو بابت مشکل نشته دی چې دوی نیول کیږي نه، اما د دوی یو ځینی غټ مشکل شی دی چې دوی ته کوم کار د کاریګرۍ چې ورکړی دی که نه، نو هغه یو برخه کې دی. که دی بل ځای کې کار کوي نو بیا هم دی نیول کیږي او د ده کار تور باندې سری کیږي او دا بیا هم لیږول کیږي افغانستان ته.
د پروسیو کې داسې راپورونه ازادي راډیو درلودل چې د نوروز په ورځو کې یو شمېر افغانان له پارکونه ایرانی پولیسو نیولي دي، په پارک کې یې ولې نیسي؟
ګورئ شیبر صاحب، زموږ افغانان خو عموما هر کس حاجت او ضرورت لري چې پارک ته لاړ شي او هلته یعنی ساتیری دپاره وخت تیر کړي، مګر زموږ ځینې افغانان نه هم د ګیله لرم، دوی ځینې وختو کې نظم نه مراعت کوي یا هم کوم اسناد چې ونه لري نو پارک ته چې ننوځي تابن نیول شته دي او تابه نیسي او بیا دې افغانستان ته لیږدي.
له څه رقم اسنادو مطلب دی؟ یعنی پارک ته هم سند پکار دی او کنه د استوګنې اسناد د مهاجرت؟
دلته چې ته ماجر دی باید یو کارت ولرې که نه، کوم چې دولت د ایران ورکړی، هغه کارت خو زمونږ تقریبا ممکن 40% خلکو سره اوسي یا هم 30% خلکو سره، یا تقریبا 90% خلک دلته اسناد نه لري د اوسېدو.
بله، او د کارونه څه رقم؟ که څه هم مخکې تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، خو د افغانانو کارونه څومره متاثره شوي دي؟ افغانان خو په د شاقه کارونو کې ډېر بوخت په ایران کې.
دې کې شک نشته دی شیبر صاحب چې افغانان زمونږ نه یوازې ایران کې، په هر هیواد کې هم دوی دي، نو دوی شاقه کارونه کوي، هغه کارونه چې نور څوک یې نه کوي دوی په کمو پیسو کوي، ځکه دوی زه نه پوهېږم چې قسمت کې ویدایي که نه، نو دوی یې کار ته خوشحاله دي، واقعا خلک یې خوشحاله دي، هغه کار چې افغانان کوي بل څوک هېڅ نه کوي. یعنی ځکه خپله درته وایم شخصا، زه خپله داسې یو کار کوم چې یعنی کله ما په ژوند کې افغانستان کې داسې کار نه و کړی، مګم نن چې راغلی مجبور شوی یم، مجبور یم چې دا کار وکړم، نو خلک یې د کار نه راضي. اما ستونزه د دې ده که هغه کار هم زه کوم، کله که د ایران دولت راشي یا دغه پولیس راشي بیا هم زه نیول کیږم، لکه زه حق نه لرم چې په مواد غذایی برخه کې کار وکم، یعنی خوراکي توکو برخه کې حق نه لرم چې کار وکړم، باید صحت کارت ولرم، کوم صحت کارت چې ماته د ایران دولت نه راکوي.
مننه سیفی صاحب. له ایرانه بله افغان کډواله حلیمه پژواک را سره ده، د دوی هم هرکلی کوم خبرونې ته ښه راغلی. حلیمه جان پژواک، تاسو د ایران په کومه سیمه کې ژوند کوئ؟
سلام و درود، وقت شما بخیر، وقت شنونده های شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه فرصت دادیم صحبت داشته باشم پیرامون مهاجرین افغانستان که در ایران هستن و اینکه خودم یک مهاجر تبعید شده ایران هستم، آمدم به ایران از افغانستان، پیرامون مشکلات مهاجرین افغانستان من صحبت داشته باشم. خب اگر خواسته باشیم که تمام مشکلات مهاجرین افغانستان ما مد نظر داشته باشیم و او رو بیان کنیم، به این که هر کدام مادره که از مناطق ایران مسکن گزین هستیم و زندگی میکنیم و خود مهاجرین هم که حسن از مشکلات زیاد برخوردار هستند، و این برمیگرده به این که مهاجرین از قانون ایران آگاهی ندارن و خود قانون ایران هم از مثلا اون پیرامون ای که فرهنگ افغانستان یا همون مردم افغانستان در چی فرهنگ و چی شرایطی زندگی به سر می بردن از او هم آگاهی ندارن. و چی خوب هست که کشور ایران یک قانون و یک پالیسی پیاده کنه که با همین مهاجرینی که در افغانستان هستن به صورت تقسیم کنه و اینا از هم تفکیک بسازه تا که باشه با مهاجرین دستبندی شه و همون با مشکلات نارسیدگی بشه. و مهاجرین که هستن 40 سال تقریبا در ایران مسکن گزین بودن و اقامت دارن، اونا باید با اینا نمیخواین دوباره برگردن به افغانستان. حتی حاضر هستن، چون که ما با تعداد زیادی از مهاجرین نشست و برخاست کردیم، با اونا صحبت هایی داشتیم، اونا دیگه حاضر نیستن که برن به افغانستان. حتی که میگن ما دوست داریم که اقامت شهروندی ایران داشته باشین به هر حال. ولی بعضی ها هستن که اصلا مثلا طی چند سال اخیر اومدن و اونا بعضی ها هستن به خاطر فرهنگ سیاسی یا مشکلات و شرایط تهدیدهای نیتی که بوده
اومدم
و بعضی هم به خاطر
شرایط بعد. بله حلیمه جان پښوک، بله حلیمه جان پښوک، دا خو علتونه دي چې د خلک د څل لپاره راغلي دي او په ایران کې ژوند کوي. تاسو په خپل شخصا په ایران کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي یاستئ؟ که مخامخ شوي یاستئ، تاسو په ژوند څه تاثیر کړی؟
مشکلاتی که من شخصا سر راه ما بوده، قدم خود تو چی دلیلی باعث شد که من از کشور خود به ایران مهاجرت کردم؟ مشکلات امنیتی بوده که من به ایران آمدم و خواستم که در اینجای مسکون باشم و جان من سالم باشه، یعنی به امنیت به سر ببرم، یک زندگی مسکون داشته باشم. ولی فعلا یک شخصی هستم، حتی یک خانم هستم، مشکل اقامت دارم، پاسپورت من بردم برای تمدید قبول نشد، پاسپورت من رد شد، حتی که مشکلات دیگه سر رام قرار گرفت. ای که یک دختر هستم، شرایط کاری برای من خیلی کم هست به خاطر که من مدارک قانونی ندارم و نمیتونم برم مثلا یک کار، یک شغل نظر به می تحصیلی که دارم او رو انجام بدم. جدا از این، حتی ای که حاضر نیستن مرا با عنوان یک فروشنده بگیرن به خاطر از این که من یک افغان هستم و مدارک قانونی ندارم. من این یک دلیلی و مشکلات از این که مثلا من فرصت شغلی و ما باید همو نفقه زندگی خود شخص هستم که خودم تهیه کنم. ولی متاسفانه اگر بیان کنم مشکلاتی که سر راه افغان ها هستن، به خصوص زنا هست، امروز دامنگیر همه شده، مخصوصا خانم ها. کلانترین مشکل از اونا ای هست که اینجا هم که شروع مثلا تشدید جنگی هست و فعلا این هم نگرانی زیاده برای ما، یا چی شده که جنگ در اینجا تشدید صورت بگیره و ما هم دوباره برگردیم به افغانستان، ناچار شیم و مجبوریم دوباره بریم به افغانستان بیا یک سویی بریم و ای که جان ما به خطر است، پس دوباره دوچار همون مشکلات شیم. مثلا مشکلات زیاد سر را ما هست که شاید ما نمیتونیم بعضی چیزها الان بیان کنین و بگوییم که مثلا مشکلات زیاد سر راه ما هست. ولی کلانترین مشکلی که مهاجرین افغانستان در ایران دارن این هست که مشکل اقامت و امون مدارک قانونی که دولت ایران میخواه اخذ کنه یا از اونا داشته باشه متاسفانه نداره. و دلیل از این هم خود دولت ایرانه. دولت ایران وقتی که مره میخواه مثلا به من ویزا میده، حتما باید یه مد نظر داشته باشه که چی دلیلی باعث میشه که این خانم میایه مثلا، یا یک فردی از کشور خو میایه به این کشور مهاجرت میکنه. حالا بعضا برای سیاحت میایه، ولی ما ای که در آخر آمدیم باید حداقل مشکل ما مد نظر داشته باشن و برای ما یک ذره مرآت بیشتر داشته باشن، چون واقعا ما مشکل داریم و بتونیم امو شرایط زندگی برای ما بهتر بشه، از لحاظ چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ شرایط امنیتی، از تمام ابعاد که ما بتونیم از امو فرصت هایی که اینجا هست برای زندگی بهتره که رفاه بهتره برای ما فراهم بتونیم
از استفاده کنیم. در ژوند رنگونه پروگرام لازدی را دو پا منزانی سپا دولست شپش نیبی پتول افغانستان که آوری یه واریدون که راستر ده در دوی نظر به هم را واخلو مربانیو که تا سر اصر است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه و سامان ده هلمن ولی تکجکی و لسوالی چخه
مربانی
ده کتوال موضوع بدازه تو هم چې کډوال چې راغوش دي د پاکستان څخه د ایران څخه ډیر په بد حالت کې دي، او بل افغانستان خلک په خپل د مرش چې د لته خپل وسیزه د شل 15 کال مرله د تیر شپه رئیس سخت سیلابو ځپلی په ډیر بد حالت کې قرار لرو. تیر شپه د هلمند د کجکی ولسوالۍ کې شخص سیلونه وبایدله چې د داوس زما معلوماتونه کړي دي. تر څلوېښت کسو خلک مړه شوي دي او زموږ د دیح بابا په نامه بازار دی د مکمل تور نیم وړی دی. د تیل پمپونه دا شیانې ګرده وړي دي وړو د هر څه خوراکي توکي چې وړي دي او د تیل پمپونه یې کښلي دي. بیخي بد حالت دی. نو خدای فضل اوس هم دا لانجې برېښنا ویکېږي او برایان ډېره سیلابونه راووتلل. زموږ کښتونه وشان که څه هم تږي وه ډېره ګټه یې ورته وکړه خو داسې تاوانونه هم د ځانه سر لري. او د زموږ د کلي روغتیایي کلینیکو دولتي هغه ټوله اوبه ویجاړ کوي ونړوي. نو دغسې حالت دی. نو دا چې کډوال راواوړي زه هم بیخي به حالت خراب شي. او بل تازه خبر دا دی چې د هلمند د کجکي کاسه بدرازه ډکه شوې ده. یو نیم متر اوبه پر پارچاوي راوړي او پارچاوا هم دا نوې ترکان چې جوړه کړې ده دې درس کړی دی. او دا ویره شته چې دا پارچاوا دې ګرده وغورځي. نو دا اوبه که رایله سولې دا د سنګین ولسوالۍ او ګریش ولسوالۍ ټوله پر دغه سرم کلا پر سیمه دا ټوله
مننه دا ستونزې دي. خدای پاک حل کړي. دا کوم کډوال چې له پاکستانه راغلي دي په دې تیرو تقریبا په دې تیرو څو میاشتو کې ساسو ولسوالۍ ته هم درغلي دي څوک؟
بله و خلک راغلي دي.
هغوی په څه کارونو بوخت دي؟
کارونه بس دالانو چې یو څوک روپۍ لري هغه ځانته یو کار ایستی سي که نه یې دغسې ګرځي. اوس کارونه نهسته. موږ خپله کارونه نه لرو. نو دوی بیا د کومه کې بالا خواران دغسې دغه ډبلیو پي مرستې لویېږي او موږ هم خلک مرستې ورسره کوي. عمارت اسلامي کای نه وختي مرستې ورسره کوي چې هلته پر سرحد راواوړي ځینې نغدې مرستې ورسره کوي. بالا خو خدای پاک د راولی زموږ خو د افغانانو سره مینه او محبت لرو. انشاءالله او رحمان چې هره کمې سرنو ته ټیټو او یو رقم چې کېږي خپل غاړېتعلیله ورکوو.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیستل او زنګ هم په خپرونه کې مو ګډون وکړ. د واتساپ شمیره به له اوریدونکو سره شریکه کړم. تاسو کولی شئ چې د واتساپ په دې شمیرې زنګ ووهئ او د ژوند رنګونه په دې خپرونه کې برخه واخلئ. 00420 32 300 8111. دا شمیره تکراروم: 00420 32 300 8111. یو ځل بیا هم تکرار کوم ځکه چې کله ناکله په نورو خپرونو کې اوریدونکي وایي چې شمیرې بیا راته ووایاسي چې نیشو اخیستلی. 00420 32 300 8111. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې د دې واتساپ شمیرې لاري برخه واخلئ. سیفی صاحب که تاسو دا پوښتنه وکم، په ایران کې مخکې هغه زموږ بلې میلمنې اهلی مجانې دا وویل چې یو شمېر افغانان داسې هم شته چې په ایران کې غواړي چې هلته اقامت ترلاسه کړي او نور بیا افغانستان ته لاړ نه شي، څه علت دی چې په دغومره مشکلاتو باوجود چې له ایرانه یې لرو افغانان دغه رقم افغانان هم شته چې هغوی نه غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي؟
افغانستان تلاڈی مگر ڈیرا افغان واڑی افغانستان تلاڈی البتہ آگا لگا کم دی ہاگا افغان چی وطن ہیس کلر بد نہ رہی وطن کی زمین برابر رہی دکھار زکڑے دہر سا ہر سوکھ دی کدائی سے داسی افغان وہ سی اما دوی چې ډېر اراده یې نه ده چې لاړ شي وطن ته. یوازینی لوی علت یې زما د فکر او همداسې چې ما اورېدلی دي د کار مینه ده. که چېرته افغانستان کې کار واوسي امنیت خو
سیفی صاحب چې ورته ګورو او یا راپورونه اورو، اکثر هغه افغانان چې په ایران کې کوم کارونه کوي هماغسې کارونه ممکن په افغانستان کې په بدو شرایطو کې هم ورته برابر شي. مثلا شاقه کار نه کوي، سخت کار نه کوي، لیکن په خپل وطن کې بیا سخت کار او شاقه کار نه کوي. دا داسې نه ده؟
ګوره شربت صاحب امیانا به ووایه زمونږ ځینې زمونږ یو صنعتي ټولنه ده، زیاتره به کسانو بیرون چې کله د کور نه ووځي داسې واجبه کار کوي، بل هېواد کې زیات لږ څوک یې نه کوي. بګم کله چې خپل کلي خپل دې ته لاړ شي ولاړ ځکه دا کار وکړم خلک به راباندې یعنی وخاندي، داسې یو فکر کوي. نو دغه یوه ستونزه ده. او بله که د یو مثلا درته وایم، هلته که مثلا یو کار مونږ کوو بدګری کوو دیخانی، نو هلته هغه کوم شاقه کار دی کوم مونږ که کوډ ورته اخلو تخم اخلو د هغې قیمت ډېر لوړ دی. مګم کله که بازار ته هغه خپل جنس خرڅو، یعنی هغه هم دومره عایدات نه راوړي چې هم زمونږ مشکلات پرې حل شي او هم زمونږ هغه کم مصرف چې مو کړی دی یعنی ګټه یې کمه راځي. زما د فکر عموما وجه یې دا ده چې افغانستان کې بازارونه یعنی جنس
سیفی صاحب له تاسو سره ټلیفوني رابطه سمه نه ده قطع شوله، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره ارتباط ونیسو. یو اوریدونکی را سره دی، د ژوند رنګونو پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم
السلام. مهرباني.
مننه. اسمت الله واکمنیم د هلمند ولایت نه. موضوع فکر کوم نن په دې اړه باندې چې ولې زموږ هېوادوال نور هېوادو ته د کار دپاره دي نه،
همدا یې هم برخه ده. اصلا په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په اړه دی، خو همدا د ژوند یوه برخه ده چې ولې هلته ځي او هلته کارونه کوي او هلته انتظار دی او ستونزې هم لري.
مننه. رښتیا هم دغه پاکستان او ایران ته تګ زموږ د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی. دغه وخت څخه کله چې د شوروي ځواکونه پر افغانستان باندې یرغل وکړي، که چیرې موږ وګورو اوس افغانستان کې نسبتا وضعیت امنیت ډېر ښه دی. البته کله چې هغه کډوالۍ سفر راغلل نو زیات شمېر خلک پاکستان ته مهاجر شول. ایران ته بیا خلک چې کوم ځي هغوی د کار دپاره ځي. البته د مهاجر شمېر کوم چې په کډواله توګه تللي وي، فامیلي تللي وي، دومره زیات نه دي څومره چې په پاکستان یا د نړۍ په نورو هېوادو کې دي. خو د کاریګرو افغانانو شمېر په ایران کې زیخته زیات دی. د کومو خلکو نه چې موږ اورو او موږ یې تدوي، په دې هېواد کې د افغانانو سره زیات ظلمونه کېږي. البته افغانان هلته د یو زنانې جواب هم نه لري، دومره هغه خلک یې کمزوري او بې وسه یې استعمالوي. او پاکستان خپل کارونه سپکشي، هلته زموږ تر هېواد هم بې روزګاري زیاته ده. او خو د هغوی بد نیت موږ وینو چې د افغانان چې کله ولاړ شي جیلو کې اچوي یا یې بېرته راجی مرض کوي. البته په عزت سره هم نه راجی مرض کوي، هغوی ته بې عزتي او دا چانې نور هغه مراړوي. نور که موږ وګورو جناب شیبر صاحب، دا هېواد د دې نه دی چې موږ نږدې ولاړ شو. زموږ هېواد یو غني هېواد دی، دلته پراخ کانونه شته، پراخې زیرمې د تیلو نفتو دا شانې د سرو زرو کانونه شته. هر څه نه، زموږ هېواد یو غني هېواد دی، دلته ضروریات د کار شته. که موږ وګورو زموږ هېواد په زراعت کې هم ډېر پرمختللی هېواد دی. زه د خپل د ولایت نه درته ویلی سم چې په دا درې کاله کې تقریبا د پنبو د پاپریکو شمېر تر 200 پورې رسېدلی دی. ام چنان دا شانې زموږ په ګاونډ کې کندهار ولایت او روزګان کې هم دا شانې پاپریکې ځینې جوړې شوي دي. نورې پاپریکې اوس زموږ په هلمند کې یو صنعتي ښارګوټی چې دا 2 کاله کې نو جوړ شوی، اوس کار ورباندې روان دي. خو البته دا زموږ هېوادوال لکه څنګه چې میلمه دغه ورته وکړه اشاره ورته وکړه، خپل په هېواد کې تر ډېره بریده کار خوښېږي هم نه. دغه کار چې د بیلچې کار وي، هغه د ستړیا کار وي، دلته دوی یو رقم د موت پیسو غوندې په تمه دي. یعنې هر افغان په دې تمه دی چې د هغه کور ته موتې پیسې راشي، هغه بهرنۍ ورته راوړي، هغه مسیسه والا ورته راوړي، هغه بل څه حکومت یا بل څوک ورته راوړي. خو خدای دې وکړي چې زموږ په هېوادوالو کې دا شان یو فکر پیدا شي چې هغه خپل په مټو.
مننه. مننه ځواکمن صاحب. پام دې هیله چې په وطن کې دننه د کار زمينه برابر شي، افغانان د هېواد دننه کار وکړي. او بل اوریدونکو هم را سره دی، د ترن رنگونه پروګرام مهرباني وکړي، تاسو را سره یاست، خبرې وکړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت نیکمرغه.
مننه، مهرباني وکړئ.
مننه، زه لقمان قلمیار یم، هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
ښه راغلی.
مننه کوم. دا چې ښه موضوع ټاکلې ده، که څه هم موږ فکر وکړو، ځکه موږ د افغانستان په داخل کې دلته کډوال شوي یو، ځکه زه چې د څومره وخت ورسره پاتې شوی یم په خپل ژوند کې، نو د دومره وخت چې وتلی یعنی پخو بده چې پوهېدلی یم دومره بارانونه نه دي شوي که نه، لکه څرنګه چې د افغانستان په داخل کې خصوصا بیا په پکتیا کې، نو دلته ځینې ساحو کې سخت زیانونه رسولي دي. او بیا هغه کډوال چې خپل وطن یې پرېښولی ده، د شوقه یې نه ده پرېښولی، چې دوی غواړي له شوقه لاړ شي خپل هېواد پرېږدي، یا ایران ته اوسېږي یا پاکستان ته اوسېږي. علت یې همدغه ده چې دوی د بیکارۍ پښتون باندې خپل وطن پرېښودلی ده، دوی تللي دي بل هېواد ته تر څو هلته د کار زمینه برابره کړي، ځکه اوس دلته بیکاري بیخي زیاته ده. دومره سرپناه نشته چې یو څوک د ځان لپاره تیاره کړي سو بل چا تلاش ته احتیاج نه کړي، ځکه اوس دا نه ده چې د مخکې به یو کس غریب و، اوس داسې ده چې په عموما کې یعنی دغه مشکلات دي. نو خدای تعالی دې رحم وکړي تر څو د ټولو افغانانو لپاره د کار زمینه برابره شي، او تر څو خپل هیواد هیڅ هغه کوم شوم وي که سپینګیری وي چې پرې نه کړي، تر څو د افغانستان په داخل کې د کار زمینه برابره شي. دا خو معلومه خبره ده چې یو ځوان اوسېږي که نه، خپل هیواد پرېږدي ولې پرېږدي، ولې خواږه مورکۍ پرېږدي، ولې خوږ پلار پرېږدي؟ علت یې همدغه ده چې د بیکارۍ له وجې خپل وطن پرېږدي بل هیواد ته، تر څو د خپلو شومان لپاره حلال رزق پیدا کړي، هلته کاروبار کوي، خو دلته د کاروبار نشتون له وجې دوی خپل وطن پرېښولی ده. دلته بیکاري زیاته ده، اول نه تر اوسه پورې لا هم دې ټکي ته چا پام نه ده کړی، ځکه د دې لپاره موږ وړاندېونو ته ضرورت لرو. هغه وړاندېنې چې څوک ترسره کوي هغو کسانو ته شتون پکار دی چې باید وړاندېنې ترسره شي، تر څو په دې برخه کې جدي واوسېږي، ځکه هر کار چې موږ ترسره کوو هغه په عموما کې حق ته تعلیم برخه وي یا کوم قسم وي، نو چې د بیکاري شتون وي نو هغه بیا موږ سرته نه شو رسولی، ځکه یو مشوق میګه بل هلته بیکاری شتون ده، ځکه اقتصاد مو ضعیفه ده. ولې دې ټکی ته مونږ اشاره نه کوو؟ ځکه ډیر خلک نه هېر شوي دي، منفي فکر کوي په عموما کې، د اوس وخت کې بهي زیات خلک نه هېر شوي دي، یعنی رواني ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. علت یې په څه کې ده؟ علت یې همدغه بیکاری ده، همدغه شتون دی، ځکه دې کوم کسان چې بیکاره پاتې شوي دي یعنی د کار زمینه نشته ورته، هغوی ته هیڅ چا پاملرنه نه ده کړې، نه د دوی غږ چا اورېدلی ده. نن سبا داسې وخت ده چې یو څوک غریب اوسېږي، د هغه غریب ته یعنی څوک غوږ نه نیسي. نه، مونږ باید احمد محمود پکې ونه پیژندو، په عموما کې باید کار وشي. هغه که غریب وي که مالدار وي، چې هر څوک اوسېږي چې د دې هېواد کې ژوند کوي، د خپلې خاورې ته او د خپل ولس لپاره په عموما کې د ولایت لپاره کاروبار کوي، نو ورته پکار ده چې باید هغه کوم څوک چې وړاندېنې لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. مننه، هیله کوم. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
سلام شبر صاحب، تاسو سلامونه، تاسو استودیو همکاران سلامونه، دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شهر سره.
بس شرغلی، دا خوش خبره ده، ځکه چې له ایران مو یو افغان را سره وصل شو. مهرباني وکړئ، څنګه ستاسو وضعیت څنګه دی په ایران کې لو روسیې ته ولاړ؟ بله مهرباني.
شیبر صاحب، دلته خدای افغانان وضعیت ساده خراب دی، لاغنن چې کم برید د اسرائیل له خوا سره پر ایران باندې سو دی. دلته په هیڅ کې کوم خبر ان شاء الله نشته. په اصفهان کې زموږ ملګری دی، هغه وویل چې سار د نماز پر وخت باندې اسرائیل برید کړی دی، دوی لر سره بیرول دي. او دلته چې پیس کې موږ یو دلته چې کم خاص خبره نشته، اتهران کې اصفهان کې متاسف نه چې وضعیت خراب دی، ځکه چې موږ ملګری لرو دوی چې سار موږ منځونه کوله برید د وسو د هوا د خاصه ته.
واز واک سب استاسو له ملګری
سره دا غو د خلص چې د پلام هغه دلته یو میدان. بله بله، هغه ټول چې دا برید
استاسو شخه قطه کیږي سم نه سره ورو
شیبر سما در ټول چې ازموږ ملګرو ټول چې کم برت سوې دا پر میدان باندې لګیدل دي د هوایي ځواکونو میدان.
اخو دا د هغه برت په باره کې راپورونه لرو، ازادي راډیو له سره تر اوسه پورې له مختلفو لارو راپورونه تر لاسه کړی دي. ته دا وایې چې هلته ستا ملګرو د افغانانو د تر ژوند پورې څه ویل، څرنګه له دوی سره خو د پولیسو په چلند کې تغییر نه دی راغلی بعد له دې بریدونو؟
نه، خو د اصفهان کې د هغو سره په دې باره کې موږ پوښتنه نه کړې. کله چې پرون زه ښار ته ووتلم، ځکه دلته خو موږ داسې خاص اسناد نه لرو، پولیس به ځای ځای ولاړ وه، د مخ په څېر به ډېر داسې پولیس نه وو چې تلاشي به یې کولې. پرون دوه درې ځایه څلور ځایه پولیس ولاړ وه، موټر یې کتله. موږ به د داس شا سره ښار ته وځو چې مثال هغه د پولیسو سره لاس یې یو پیسې مېسې ورکړي، بیا په افغانانو باندې کار نه لري. پرون په خود په ښار کې وضعیت داسې بل ډول و. شبر صاحب،
نو تاسو چې کله له پولیس سره مخامخ شئ، پولیس له تاسو اسناد غواړي او تاسو سره اسناد نه وي، بیا رشوت ورکوي؟
داسې خبره ده چې شبر صاحب، چې کله پولیس موږ وویني چې موږ ته نږدې یا رارنده یا هغه موټروان موږ ته وایي چې د لیک ښت سي پولیس ته نور مو زه نه شم کولی چې بوم ځم. بیا داسې کنډ ولې مډ ولې ته موږ بوز هلته کښېنو، کله چې پولیس ولاړ سي بیا موږ بورته حرکت وکړو.
او هلته د افغانانو کارونه څرنګه، تاسو کار پیدا کړی دی او ستاسو نورو ملګرو هم په یس کې کارونه پیدا کړي دي او کار لري؟
شبر صاحب، ایران کې کارونه ډیر دي. په سلو فیصدو کې 50% پیسې ورکوي، 50% پیسې نه ورکوي. موږ زه چې دلته په کوم شرکت کې یم، کاشانو شرکت دی، هغه د میاشتې د ایران په حساب باندې 10 میلیونه مزد راکوي. پیسې ښه دي او داسې ځینې ځای ځای کارونه اوس خاص نهسته. شبر صاحب، پیسې نامعتبره دي، پیسې اوس نه ورکوي د پخوا په شان باندې.
یعنی داسې وخت هم سوی داسې یو چیرته کار وکړي بیا تاسو ته پیسې در نه کړي؟
شبر صاحب، زه به درته ووایم چې دا د نن مې دومه میاشت پوره شوله، دغه تېرې میاشت پیسې نن راکړلې.
داسې بیا یې وروسته درکړي که وخت وي در سره تاسو سره پاتې شئ. بیا هم له تاسو سره پوښتنې لرم، د خبرونې له میلمنې حلیمې پښواک نه به دا پوښتنه وکړم. تاسو له داسې هغه سره حالت سره مخامخ شوي یاستي چې چېرته مو کار کړی دی او بیا یې پیسې نه یې درکړي، او که نه تاسو تروسه کار نه دی کړی؟
با درود مجدد، کسانی که میرن وظیفه اجرا میکنن یا شامل یک شغل هستن، به خاطر از اینکه بتونن اما نفقه خانواده خود تهیه کنن، متاسفانه او حقوقی که باید مد نظر گرفته میشه مطابق همو کار او نصفه میشه، به خاطر از اینکه ما یک افغان مهاجر هستیم و کسانی که حتی فوق مدرک دارن، یعنی مدرک از اونها قابل اعتبار هم هست، حقوق از اونها نصفه میشه و کسانی که باز مدرک ندارن و یعنی غیر قانونی هم به بهانه از اینکه اینا غیر قانونی از اینا همین حقوق از اینا نصف و نصف میشه. و یکی از اون جمله خودم هستم که میتونم خود خور مثال بودم و دیگه افغان ها و دیگه مهاجرینی که من با اونا هم صحبت بودم و اونا را از نزدیک دیدم، حتی شغلایی که اونا انجام میدادن، کارهایی که انجام میدادن بسیار شاقه و بسیار سنگین و بسیار چی بود که یعنی پیسی یا ماهاشی که برای از اونا میدادن خیلی خیلی ناچیز که ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم یا فکر کنیم که اینا در مقابل یک کار بسیار سنگین ایتی از پیسی بسیار کم یا مزد کم دریافت میکنن. و اینا همه دلیلی و بخاطر از اینه که در افغانستان هم ما شاهد هستیم که اصلا هیچ شرایط کری نیه. ما مطمئن هستم اگر شرایط کری باشه، کسانی که به خاطر کار هجرت میکنن یا مهاجرت میکنن به هیچ عنوان وطن خود ترک نمیکنن و اینا مجبور هستن، حتی کسانی هستن که از خانواده های خود دور هستن، مجبور هستن به خاطر از اینکه بتونن نمونه فقی خانواده خود تهیه کنن، خانواده خود وطن خود مزادگاه خود ترک کنن و اینجا به یک پول ناچیزی و به یک شغل بسیار سنگین که بسیار به دوش از اونا سنگین باشه او رو انجام بدن. و امروز میبینیم که طالبا برای ملت افغانستان جز از اینکه دردسر بودن دیگر هیچ کاری و هیچ چی پیاده نکردم، پلان و برنامه نداشتن.
ما نه علی مجان دی سیفی صاحب، عبدالدیان سیفی که تاسو تراشم، څنګه دا په ایران کې دغه شکایتونه ډیر دي چې افغان کډوالو ته چې اسناد نه لري بیا کم تنخواه ورکوي او یا په ځینو مواردو کې داسې خبرې هم دي چې دوی ته پیسې په خپل وخت نه ورکوي، لکه مخکې چې ځواک صاحب دا خبره وکړه؟ تاسو هم دا خبره تاییدوي؟
بیا هم سلامونه وخت منم از خپل عدداتې یو پدې شاهد ما تقریبا زبغه دوه ملګری وو او دی یو شرکت کې کار کړی وو او تر ما پورې راغلی دی چې اوس هم را سره کومه خونه کې چې دوه ټی هم دی را سره ژوند کوي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې دوی پیسې نه دي ورکړل شوي او دوی یو منځ کې یو کسې فلحال یعنی وینیولو او هغه هم لاړو افغانستان ته ولېږدول شو. نو دا ستونزې واقعت شته دي او تر ډېرې زیاته دي او خصوصا هغه کسان چې دوی کوم اسناد د وسیدو نه لري هغه کسان سره دا حادثه ډیره زیات کیږي.
دغه کسان بیا داسې مراجع نشته چې هلته ورشي او شکایت وکړي؟
ګوری شبر صاحب هغه ستا دا داسې یو مراجع هلته ستا ده. دلته یو قانون دی د دوی چې کله تا ته څوک حق د کار پیسې در نه کړي ته کولای شې هغه د دوی پیکاپ چې کلانتري ورته وایي هلته ورسي او ته شکایت وکړي او هغه بالاخره محکمې ته ځي تر څو چې ستا پیسې نه وي درکړل شوي نو هغې پورې هغه کس راځي کله چې ستا پیسې ورکړل شوي بیا به ته بېرته مرض کېږي او بېرته به د هېواد ته ځي. اما زمنګ افغانان چې دی عموما نه غواړي چې یو ځلې بیا مرسي تر افغانستانه پورې لاړ شي نو د هغې دپاره زیاتره هېوادوال زمونږ شکایت هم نه کوي. همداسې یا هم د ایران په تومنو 10 میلیونه یا 15 میلیونه تومن چې دی دینه ورتېر شي وایي یاره پرېږده دا پیسې نه بل ځای به کار وکړه.
مننه سیفي صاحب. ځواک صاحب تاسو څومره وخت وشو چې ایران ته تللي یاست؟
شیبر صاحب یو میاشت بعد ان شاء الله دلته کال پوره کیږي په ایران کې.
په دې یو کال کې داسې جالبه خاطره لري چې په ایران کې مو تیر کړی ده چې که کور ته داسې فکر وکړه دغه اوس تاسو بیرته خپل په افغانستان کې د کوم ولایت یې؟
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
ګوره داسې فکر وکړه چې سبا ګرمسیر ولسوالۍ ته ولاړې او خپل کور ته ورغلې او هغه هلته د ایران د دغه سفر د یو کال سفر قصه کوې، څه جالبه قصه ورته لري؟
جالبه کیسه بې دا یې چې درې څلور میاشتې مخکې مې ورور راوغوښته ایران ته شیبر صاحب، ځکه چې دوه درې میاشتې کار راسره وکړي. دلته مو یو شپه ډوډۍ خوړله او تا کې ناست و چې کتله مې ایراني پولیس راله ولې ول تکون نه غوړ دا مانا د ځای ونه شورېږي موږ په هغه ځای باندې پاتې سولو. دا زما وروڼه ته ویل نور ملګرو چې تاسو ولاړ سئ بس ما په دل کې بیداری وکړله. دلته د یو غزا و یا د پلمیټو الماری پرته په دغه میدان دننه کې د یوخته پاک کانو وړاندې کړله. هغه یوورس کسه ملګري راسه ټینګ کړه زه بعد به متاسفانه خوشبخته پاتې سولم.
یعنی تا ځان پټ کړه؟
بله بله ما پلماری کې ځان پټ کړ. پلمیټو چای مې وغورځول سړی ځان مهم دی پلمیټو پیدا شي.
شاداسې دا یو جالبه قصه ده کنه. حلیمه جان پښواک، تاسو له داسې یو پیش سره مخامخ شوي یاست چې پولیس راغلي یا ځان مو پټ کړی وي؟
عزیز جان بر شما بیان کنم که مشکلات ما وقتی که ما بخوایم به اداره پلیس، من خود میگم که شخصا از او اشخاصی هستم که واقعا مشکلات خیلی زیادی دارم و نمیتونم حتی رسانه‌ای بسازم، به دلیل از اینکه مثلا به سازمان ملل هم مراجعه میکنم برای من پاسخ صحیح نمیده. حتی اگه من به پلیس آگاهی و ناجا مراجعه میکنم او هم برای من میگه من با تو مشکلی ندارم به خاطر اقامت، ولی وقتی من به سازمان ملل مراجعه میکنم من نمیفهمم دست کی در اینجا دخیله. ولی متاسفانه هر کسی که به پلیس مراجعه میکنه از افغانها من فکر میکنم خیلی کم با مشکلات از اونا، اگرچه فکر میکنم کسانی که اگرچه آدم از بعض واقعیت ها نباید چشم پوشی کنه، کسانی که اقامت از اونا حداقل از 40 سال و 20 سال شناخته شده هستن در اینجا با مشکلات از اونا سریعتر رسیدگی میشه تا افغان هایی که تازه وارد شدن و در ایران آمدن و یا اونا اقامت ندارن یا مشکلات دیگه دارن، با مشکلات از اونا کمتر رسیدگی میشه. ولی کسانی که اقامت دارن و تا جای شناخت دارن و فرهنگ اینا چیز فهم شدن به مشکلات از اونا رسیدگی میشه. ولی شخصا مثلا خودم شخصی بیام خودخور بیان کنم که 2 سال میشه آمدم به ایران آمدم، با مشکلات همه که بگویم آنچنان رسیدگی میشه متاسفانه رسیدگی خاص صورت نمیگیره. به هر دفتر و هر جایی که مراجعه بکنین انمو کارشکنی های وجود داره و هسته.
من نه زواک سب که لطاسو دا پشتنه وکمه و بیا با لطاسو را مخشا وکمه. پو ایران که پدغه یو کال که عمده ستونزی ستاسو چی دی؟ یعنی آیا جن ستونزی حل سوی دی او کنه ستونزی په خپل حال دی او په زیاتی دو دی؟
ستونزی شبر صاحب دیوه ستونز موش داغه ده چه دلتا ایران موش تا کم اسناد نراکی. دلتا تا شبر صاحب باور وکه چه زمش زینی ملگری چه کم ایران کم قانونی اسناد ور کردی دی چه دوی ده گیر سرمخ سی یعنی آقا ور توی چه کارت شاکه دوی کارت ورش کاره که پر آقا زی ور سیری که ایوه خود دار ستونزه ده. بله دا غوښته چې دلته موږ د ډیر کمی پیسې راکوي، مثلا کچیر موږ یا پاسپورت ولرو یا کوم اسناد ولرو. اوس خو دلته چې کوم شرکت کې زه کار کوم 1.5 میلیون روپۍ راکوي، او چې زه پاسپورت ولرم زه شرط ولرم ماته 15 میلیون اتلس میلیون روپی را کی دا دو سوز سرمش ډیر مخی شو بر صاحب
مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته کور ودد سیفی سب دغه د معاشونو تغییر او تبدیل په ایران کې عام دی چې څوک اسناد نه لري هغه ته کمې پیسې ورکوي او حتی په دغه نورو افغانانو په منځ کې هم تنخواوې همداسې دي.
بله شیبر صاحب، دوی چې کومو شرکتو سره کار کوي دغه ځینې افغانان ډېرو شاهد دي نه دا، یعنې د کومه مرکزي ساحه چې د دې نه ډېر وتلي ځای کې پراته وي، او دوی هغه کوم کار فرما چې دي کوم رئیس شرکت دوی د مجبوریت څخه استفاده کوي او دوی دې ته قانع کوي چې په لږو پیسو کار وکړي. دا ستونزه شته ده او ډېره زیاته ده. زه حتی داسې شاهد د یو پېښې یم چې یو کس په شرکت کې څو کسانو کار کوو د یوې منطقې و د یوې سیمې و، او کله چې دوی شرکت خوشې کو هغه کوم کس د شرکت رئیس بیرته راغی، هغه د افغانانو خونې چې چېرته وې د کور په کور ورپسې وګرځېدو او دوی بیرته پیدا کړل چې تاسې نه شئ کولای بل ځای کې کار وکړئ، ما سره به کار کوئ.
یعنې ځکه چې داسې ستونزې هم شته. یو اورېدونکی را سره دی د ژوند رنګونه پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. مهرباني.
سلامونه مې قبول کړئ. بیا هم زبیح الله یم، د غزنی ولایت نه مې دا محل اړیکه نیولې ده.
ښه راغلئ، مهرباني.
نو تا ژوند د خپرونه ده، نو ایران کې ډېرې سختې دي. زه خپله هم ایران ته شپږ وارې تللی یم، دا ایران د کار په مخه باندې تللی یم. ډېرې سختې دي، لارو کې ورې سختې دي. اوس خو بیا په دا اخر کې بېولې ده، یو پنځه میاشتلاړم هېواد ته لارې کاچا
تاسو د شپږ ځلې تللي یاستئ. له کومې لارې تللي یاستئ؟ له قاچاقبر سره تللي یاست ایران ته؟
و شپږ وارې تللی یم، شپږ سره وار له قاچاقبر سره تللی یو د ایران د رات به ولاړ بیا پاکستان.
له قاچاقبر سره کوم وارې داسې له ډېر مشکل سره مخامخ شوي یاستئ کې کیسه راته وکړئ.
هر وخت زیات له مشکل سره مخامخ شوی یو، خو دا لار ټوله مشکل ده. څنګه چې له نمروز سپور سي دا یوه ورځ دوه درې څلور ورځې مزل دي، ټول په دښتو کې مزلونه دي، په دښتو کې غلو و پولیس و هر شي څخه و هم ده، زیات و هم ده.
په دې دښتو کې په کوم موټر کې ساس سفر کوي؟
موږ په 2000 موټر ورته وایو چې اوټا ده، شاته باډۍ لوڅه ده. په یوه 2000 تقریبا شل نفره، 22 نفره، یو وخت کې داسې هم ولو 10 نفره بې خپرولو. خو بیا چې هلته طالبانو دغه ول یو زنجیر ولو پاکستان خاورې چې به موږ داخلېدلو، هغې به بیا ورې تر شل نفره چې به یې اضافه سپر کړی ولو. بیا مې موټروان هم جریمه کول، موټروان به یې وهل هم ستاول. شل نفره اضافه راخیستې دي، او بیا تورست شل نفره وي پاکستان ته. زموږ غواړه وي پاکستان هم بیا یو څو جه یو درې څلور ساعته په غره پړي د ماشکر ورته وایي ګران خاورې غواړه وي. په هغه ځای کې ډېر سخت، دېرش نفره، دو دېرش نفره یوازې په بازار کې وي. د اقتصاد وي، مردانه وي، ډېرې سختې دي د ایران نه دي.
تاسو یوه کیسه کولم؟ زه په خوله کې در ولوېدم چې یو جالبه قصه څه شی لري چې دې
دا اخیری مسافری چې زما ولس د دې ځای ولاړو د شیراز ښار ته ورسېدلم. شیراز ښار ته په ډېرو سختو لارو ورسېدلم، څو وارې به د پولیسو کمینونو سره مخ شولو. خو بیا هم د ایران شیراز ښار ته ورسېدو. په شیراز ښار کې ما په خپله څلور پنځه ورځې بل ورځ مازدیګر د کار رالم، د باندې راووتلم، بیرته یې ګیر کړم. یو کشری کوچنی ورور مې راسره ولو، موږ دوه په دوه ولو په اتاق کې. باندې راووتلم، نانوایۍ ته رالم، ډوډۍ مې وړله. دا اتاق له اتیا کرار بیرته په پنځه ورځو کې راوړولم. شپږ میلیونه موږ د هغه ورور ورې پاتې شولو. بیا له هغه چا سره له چا سره کچا پرېکړه.
مننه چې په خپرونه کې ما برخه واخیسته. ستاسو د واټس اپ لاین هم ډېر صفا نه دی، نه اورېدل کېږي ډېر. سیفی صاحب که تاسو دا پوښتنه وکم، دغه خلک چې له قاچاقبرانو سره ځي راځي، دا خو د ایران حکومت هم نه پرېږدي او ستونزې هم لري. تاسو چې په ایران کې هلته له مخکې د خپرونې په پیل کې هم وویل چې له مختلفو خلکو سره په ارتباط کې یاستئ، له افغانانو سره څه لارښوونه ورته لرئ چې دوی باید څه وکړي؟
ګورې زمونږ افغانان چې دلته کوم اوسېږي په ایران کې، ښه د دوی خو یوازینۍ لویه ستونزه دا ده چې دوی یعنې د اوسېدلو اسناد نه لري، او دا ستونزه یوازې د ایران دولت پورې هم باید مونږ ونه وایو چې حتما ایران دولت باید مونږ ته اسناد راکړي. که نه که دوی کله مونږ ته پاسپورټ راکوي او ویزا راکوي، ما ته ویزې باندې درې میاشتې وخت راکوي، زه کولای شم څلور ځل دا ویزا دلته تمدید کړم. هر څه یو قانون لري که نه، نو زه باید هموغه نه وخت دلته تیر کړم او بیا د ایران نه لاړ شم او دوباره بیا راشم که اراده مو وي. نو دا چې ایران دولت یې مونږ ته نه راکوي، زه هم نه شم تلی، نو مونږ د نړیوالو نه غوښتنه کوو. یونیسف دی دلته دفتر لري، باید دوی توجه ډېره وکړي افغانانو ته. هغه مهاجرین ته عموماً که هغه افغاني که هر څوک مهاجر دی، د دوی د اوسېدو دپاره د کار زمینه برابره کړي، دوی ته هغه کار برابر کړي چې دوی پیسې پکې ذخیره کړی شي، د دوی حقوق نه دفاع وکړي. څو خبرې دي دا چې وخت هم کم دی، ځینې مشکلات وو چې ما غوښتل چې یادونې وکړم. دلته کوم کسان چې تیر کال دوی ته یو قسم کارتونه ورکړي وو د یو کال لپاره، اوس هغه افغانان غوښتي دي چې تاسو راشئ، تاسو باید 100,000,000 روپۍ مونږ سره د تضمین ضمانت په رقم کېږدئ، وروسته د هغې به تاسو ته مونږ یو کال کارتونه نور درکړو. نو دا یو ډېره لویه غټه ستونزه ده. یو افغان څنګه وکولای شي چې یعنې مادل د 100,000 نه هم ډېرې افغانۍ کېږي، او دوی دونه پیسې چېرته لري چې دوی ورته یوه غلطه جمع کړي او بیا دلته ژوند وکړي؟ یوازینۍ لویه ستونزه چې دا اوس کومو خلکو ته کارتونه ورکړي دي دا ده. د هغې نه وراخوا بلته ته کارت کې نشته کول کېږي چې ته یعنې کاریګري کولای شي، ساختماني کارونه، نو دوی نور کار کې حق نه لري. که دی بل کار کې نیول کېږي، دا دوی باید بیا هم افغانستان ته مرسي او د ده کار ورباندې کار ته سیری شي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېرې زیاتې جدي دي او افغانان ورکې ډېر مشکل کېږي. زه خپله تاسو بهتره معلومه ده چې خپله یو خبریال وم افغانستان کې، ستونزې او مشکلات مو درلودل. دلته زموږ فدراسیون دی، د دې غړیتوب لرو، مونږ هم په ښکاره غږ نه شو کولای چې یو غږ اوچت کړو. کېدای شي زه دا اوس تاسو سره ځینې خبرې کوم، کېدای شي چې دغه خبرو نه هم ماته بیا هم په ایران کې هم حتی تهدید وشي. دغه ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي په ایران کې، او اصلا زما د فکر دا چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو ډېری نړیوالې رسنۍ هم دلته نشته دي، ډېری خلک هم نشته دي چې دلته ارتباط ولري، یا هغه نهادونه چې اوس مثال ته خبره دغه مونږ د فدراسیون سره واده کړی چې ستاسو باید وباسو، مونږ بل هیواد ته بوځو، یو امن ځای ته بوځو، هغه هم لاسرسی نه لري په ایران کې. او دا چې د اسرائیل حمله وسوه، جنګ وسوه، دا مسله نوره هم جدي شوه.
مننه سیفی صاحب. حلیمه جان پژواک، تاسو په دې خبرونه کې وویل چې تاسو په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري، څه فکر کوئ؟ آیا بیا اسناد امکان لري چې تاسو خپل ژوند ته په ایران کې د ادامه ورکړئ؟
ما فکر میکنم در این اواخر اخراج مهاجرین شدت گرفته، حتی که اینا تمرکز دارن روی از اینکه خانم ها و اطفال خیابونی که اطفال بعضان افغانستانی هستند اخراج میکنن، و ما فکر نمیکنم که بدون اسناد و بدون مدارک در ایران کسی بتونه اینجا دوام بیاره یا بتونه یک زندگی که یعنی به خاطر از او هجرت کرده، این همه را و مشکلات زیادی دیده تا اینجا رسیده بودونه دوام بیاره. و سازمان ملل هم طوری که دوست ما بیان کردم، سازمان ملل هم چنان توجهی که بخواین داشته باشه نداره. حتی می که بارها با تعداد از مهاجرین اونجا مراجعه کردم به خاطر مشکلات اقتصادی از اونا، نه به خاطر از اینکه اونا کیس داشته باشن یا حتی اونا بخواین که جای برن، صرف خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی داشتن و خانم های بی سرپرست بودن، مکان جای بود و باشتی نداشتن و حتی بچه های مریضی داشتن. ما اونجا رفتیم مراجعه کردیم، وقتی که مراجعه کردیم برای اونا میگن ما با هیچ کار نمیتونیم انجام بده، ما تحت قاعده و قانون خود دولت ایرانیم، هرچی که دولت ایران برای ما دستور بده ما او رو انجام میدیم. شخصا خودم به خاطر مدارک قانونی که ندارم هر لحظه ترس، استراب، استرس من فرا گرفته است. همین لحظه که من به خانه نشسته هستم میگم چه ساعت خواهد شد که من اینجا به خاطر امنیت آمدم و من از اینجا دوباره اخراج بشم و در دسترس طالبان قرار بگیرم و دوباره همو مشکلات امنیتی سر راه من قرار بگیره. همو استرس و استرابی که در افغانستان داشتم اینجا بیشتره. به سازمان ملل مراجعه کردم به خاطر از این مشکلات. خب متاسفانه که اونا نمیگن که ما به شما کار نمیکنیم، میگن با عهده ما این کار نیه، یعنی ما نمیتونه، ما تحت قاعده و قانون دولت ایرانه. اگر دولت ایران خواسته باشه با شما اقامت بده ما میتونیم شما هم کری داشته باشیم، ولی شما که اقامت نداشته باشه ما نمیتونیم در شما برگی بدیم یا شما ثبت و رجستر داشته باشیم. در اینجی وقتی که ما به دولت ایران مراجعه میکنیم اونا هم میگن باید حتما شما قانونی وارد ایران شمیم. من خود نشفتن کسی بودم که قانونی وارد ایران شدم، ولی متاسفانه پاسپورت من دیگه تمدید نکردم به خاطر یک کسی بودم که در افغانستان فعالیت های اجتماعی و مدنی داشتم و حتی چندین دادخواهی ها داشتیم ما و یک دادخواهی ما به خاطر مهاجرینه و مشکلات مهاجرینه که در ایران بودن در افغانستان داشتیم، به او خاطر موضوع پیگیری کرده بودم و نام من در سیستم بالا آمده بود و مرا خواستن، اظهار کردن، پاسپورت من رو به قید گرفتن و امروز حتی پاسپورت من مورد خروج زده شده، ولی باز هم در همین جه حضور دارم و هر روز به خاطر مشکل خود مراجعه میکنم. ولی متاسفانه من خود من شخصا یک دختر یک زن هستم، به مشکل من کسی رسیدگی نمیکنه و واقعا من که به زی حالت هستم و درک میکنم که دیگه افغانهای ما، دیگه هموطنان عزیز من در چی مشکلات و سر راه از اینا هست و اونا دست پنجه نرم میکنن. واقعا من آرزو میکنم که وطن من روز آباد بشه و همه در وطن خود باشیم و
ما نه چپ خبروانه که ما برخره سر وقت سیوا ورزون که دیر انتظار شو مهربانی وکی در جوان رنگونه پروگرام ده
عبدالرحمن د لوګر ولایت نه خیه
مننه خیر یوسې مهرباني
ما ولا خپل د 15 مسمخ کې پیران کې او ما ایران کې د 15 سکاله خپل زمو راځم پوسې ولا سعودي تم تللم سعودي کې مې درې کال تیر کړی دوبی تم تللم چې د ایران کې دومره خلکو سره خو زیات کیل لماجر سره یار پاکستان کې مې نه کال تیر کړی دي پوسې ډیره خراب یا کې یو دا چې لږ د شاغه د موږ خپل افغانان سیو هلته سیو ګورې دغه خودی را دی دغه دی را د په مابین کې مثال سې سپول نه راکوز ما خپل 15 میاشتې مخ کې شاید چې دوی کرکټ کاو اوس و افغاني کاله کې ګرځي باید موږ خپل سې سم نه سپې وځي کې
و عبدالرحمن روړه دغم را خو به انسان شوري نو سره کرکټ کې دا اوس فارسن په ایران کې د افغانان چې ایران کې ژوند کې
مابین کې ګورځي وګ
تاته د ما مطلب بل څه مال دغه په ایران کې څوک کسان ځان کوي و درې زه خبر درته وکم وبښه د په ایران کې څوک کسان ژوند کوي دغه په خبرونه کې مو واوریدل مثلا افغانانو ته اجازه نشته چې هر کار وکړي هغه افغانان چې پاسپورت نه لري
اوستا ولا ګور از 25 کال نه د هر کار ته اجازه است ولا کې رانه دي چې اقې تروز به خوړلي پوسه ولا که هغه نه دی یو
د تاسو سره اوسه ګور تاسو سره اوسه تاسو را سره اوسې دغه سیفی ورور زموږ میلمه ده د ډېر کلونو په ایران کې تیر کړی دی سیفی صاحب لاند جواب ورکړي دوی ته
ما خپل 25 کال تیر کړی
نو خو زه دې چاو منم ساو منم کړه دوی
کېدای شي دای په یو سیمه کې اوسې لکه مخکې چې کوم زمونږ اوریدونکو اړیکه ونیوله وایي زه په لرې ساحه د ښار کې یم او کم معاش باندې کاږم په کم حقوق باندې کېدای شي دای ورور هم داسې یو واقع سره مخ شوی اوسي
دا نه
په سمجې کې ګوره اصفهان په مابین نه دی اصفهان په مابین په چارباغ کې خود سیسپول سره زلته نږدې مې کار او د 25 کاله زخت یم دیوینم د څه دا خبره نه د څه وامه کنه نیمه خپل افغانان په افغاني کاله کې ګرځي کنه زه د غوسم دلته راغلم مې له راځه خپل وطن کې به یو کار پیدا کوم دا 15 میاشتې مې هر دروازه وټکوله دلته کار نشته دا اوس مثال دا ده کدی چې بیرته روانم بیرته لاړم دلته کار روزګار نه سولا مغل افغاني
مننه چې خبرونه کې مبارخه سره وخت نور وخت نه لرو تاسو مننه کوم لټول اوریدونکو منن دویم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته ل عبدالدیان سیفی څخه مننه کوم همدارز له حلیمه پښواک څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه او حاجی میر احمد روفیام په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس یو برخه په خبرونه کې را سره ګډون وکړ له هغه منن دویم تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخته سپارم.